द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی ودانند ایتوار ورځ 2019 کال د نومبر 23 نیټه دا وختونه شوی اسلام آباد کې د ماخام اته په کابل کې دی د ماخام اونیمی او په واشنگتن ڈی سی کې د سحر لس بجې دی د ډیوا خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او زنه سرکار
تاسو ټول اوریدونکو ته هر کله وایو په مهمو موضوعاتو به تاسو خبرو خلاول غوښی د خبرونو سرټکو ته
د پاکستان حکومت د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې په اړه د امریکا اندېښنې رد کړې او یو ځل بیا یې ویلي چې یاده پروژه نه یوازې د پاکستان بلکې د ټوله سیمې د پرمختیا او سوداګرۍ لپاره مهمه ده.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سلا په ملک کې د پولیو مرض ختمولو لپاره د ټولو سیاسي پارټیانو په شمول یو ډله جوړه کړې شوې د پولیو پروګرام کوآرډینیټر ډاکټر رانا سفتر وایي
ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم ایسے جو سنجیدہ لوگ جن کا
دی بورڈ مقصد دارے چی دا سیاست صحت اور ٹولن اسانگو کے سنجیدہ خلق پا باور کے واخستے شی
او د پېښور د وکیلانو سازمان د بشري حقوقو د وفعال ادریس خټک د بدرکۍ او اداسي ویتشتونی په ضد د پېښور په عالی محکمه کې عریضه کړې ده. د وکیلانو د سازمان مشر لطیف افریدی وایي
مسنګ پرسن امام ریټو کو های کورټ چې دا سره کپس جرم کې وی نو موږ ته خو دلې شي کپس جرم کې نه وی نو دې به ګناي دې پرې خو دې شي او د عدالت تر وړاندې کړی شي
سټکی تاسو اوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
پاکستانی چارواکو د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې د پروژې په اړه د امریکا اندېښنې رد کړې او وایي دا پروژه نه یوازې د پاکستان بلکې د ټولو سیمې د پرمختیا او خوشحالۍ پروژه ده. د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د پلان وزیر اسد عمر او د اطلاعاتو وزیر فردوس شکاوان نن جلا جلا رسنیو ته ویلي چې د پاکستان او چین اړیکې ډېرې ښې دي او دا چې چین به هیڅ وخت هم د سی پیک پیسې پر وخت د غوښتلو غوښتنه ونه کړي. د جنوبی ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو اسیسټنټ سیکرټری الیس ویلز د پنځشنبې پر ورځ ویلي چې د سی پیک ګټه به یوازې چین ته ورسیږي او پاکستان به تر ډیرو غټو پورونو لاندې سي. میرمن ویلز د سی پیک پروژې په شفافیت هم اندېښنې څرګنده کړې او ویې ویل چې له دې څخه به د پروژې لګښت زیات سي او کرپشن به لا نور هم تیز کړي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې وفاقي حکومت د یو داسې ډلې جوړولو اعلان کړی چې پکې به د ټولو سیاسي پارټیانو نمائندګي. د دې ډلې مقصد به په ملک کې د پولیو خاتمه یو مجموعي ذمہواري جوړولي. دا فیصله پرون راغلی د دې بنیاد د پولیو د خاتمه سارنه کوونکې انټرنیشنل مانیټرینګ بورډ لخوا جاری شوی هغه رپورټ دی چې پکې ویلي وو پاکستان کې د پولیو وایرس د خلکو ژوندونو ته خطر جوړ کړی په دې سبب چې د پولیو خاتمه پروګرام په ملک کې د سیاسي پارټیانو ترمنځ لکه د یو فوټبال لوبيږي. د پاکستان د پولیو پروګرام کوآرډینیټر ډاکټر رانا سفتر ډیوتا ویلي دا یو مثبت پرمختګ دی چې کله د ټولو سیاسي ډلو خلک په شریکه د دې مرستې ختمولو لپاره کار وکړي.
د خیبر پښتونخوا په کور مزله کې سوداګرانو د زیاتو ټیکسونو او د سوداګریزو مالونو د لا زیاتو اسنادو د غشتونو په ضد خپل احتجاج ځنډولی. دا احتجاج تر دوو ورځو پورې جاري و. ځایي سوداګر وایي نور وخت به د خرلاچۍ له پولو څخه نږدې 200 تجارتي لارې افغانستان ته اوښتې، خو د دوی په وینا د حکومتي خنډونو له امله دا شمېر اوس 15 ته راکم شوی دی. حکومتي چارواکو له تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. زموږ خبریال عدنان بیټني هم د دغه سوداګرانو له یو مشر سره خبرې کړې او ردو ته یې ستاسو پام راګرځو.
خرلاتي خدای و چې مو یو دوه ورځې اړتول کړو دا ګوډو په باره کې. بیا پرون برګیډ کمانډر راغلالو خرلاچو ته، هغه ویلو چې دا ټولې مسالې دلته حل کوم، تاسو دا اړتول ختم کړئ. او ډرورانو سره څه کوم هغه وي دا ایزام وي، پاسپورټ هم وي، او نه دغه تاسو بیا ما چړوئ نو دوی به دا مو ته نه پرېږدولو که نه. نو مونږ ورته ویلو چې دا تا کار نه رهي، دا ایکسرسایز کار دی، نه ته به دلته زمونږ ګاډی نه ودرئ. او بله خبره مونږ دا ورته کوله چې تا ته به مونږ ګیټ پاس درکوو، تا ته مونږ جیډي نه درکوو، ځکه ته ترخم کې هم ګیټ پاس ورکوي، ته غلام خان کې هم ګیټ پاس ورکوي. نه دا تا کار نه رهي چې ته به جیډي غواړې، ته به جیډي نه غواړې. دا د کسٹم کار دی، کسٹم کار کسٹم پوهشه. او د دې وجې نه زمونږ تقریبا ایکسپورټ 7500 ګاډي په ایکسپورټ وو، هغه راغلو 15 ګاډو ته.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د بشری حقوقو مبارز او خیبر پختونخوا کې د نېشنل پارټي غړی ادریس خټک د بيدرکه کېدو او د هغه د بازیابۍ پاړه په خور های کورټ کې درخواست دایر کړی شوې. ریټ پټیشن یا درخواست جمع کونکي او د پېښور های کورټ بار اسوسییشن مشر ایڈوکیټ عبد اللطیف افریدی دیوتا ویل چې خواست کې موقف خپل کړی چې ادریس خټک د روانې میاشتې په 11مه نیټه د روس سفارتخانه او خور سره ملاوېدو د پاره اسلام آباد ته تللی و او د هغې وروسته بيدرکه شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې د ادریس خټک د بازیابۍ لپاره جمع شوی درخواست کې چې کومې حکومتي ادارې فریق جوړې کړې شوې دي په راتلونکي سماعت کې به های کورټ به د هغې نه جواب غواړي. د قانوني چارو پوهانو په وینا موجوده وخت کې د سلو پورې د بيدرکه تنانو په اړه درخواستونه په خور های کورټ کې جمع کړې شوې دي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو اداره وایي په افغانستان کې بشري مرستو ته د افغان وګړو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د ادارې په خپل راپور کې ولید روان کال په د تیرو دریو میاشتو په مهال له هرو دریو کسانو څخه یو تن د لوږې سره مخامخ وو.
افغانستان دفاع وزارت وایي د صدارتي ټاکنو د نتیجو پروسه بحراني حالت ته نزي او افغان امنیتي ځواکونه مکمل تیار دي چې هر قسمه احتمالي تاوتریخوالي مخه ونیسي. حکمن روان په لن تفصیل راکوي.
د دفاع وزارت وزیر اسدالله خالد نن د شنبه په ورځ د یوې غونډې پر مهال وویل دی ولسمشرۍ د ټاکنو پایلې به اعلانېږي او هیڅوک د دې حق نه لري چې د هیواد د برخلیک ټاکلو پروسې ته زیان ورسوي او یا هم له احتمالي تاوتریخوالي سره افغان ولس ته زیان ورسوي. برداشت لري چې نورین ته لاړی نشي او ان شاء الله نه بزي. خو دا په وزي تو غوايم لکه څنګه چې مسابقه کړي هم دا به طرف عمل وکاو د تاوتریخوالي هیڅ ډول ته چې د افغانستان د خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړي اجازه نه ورکوم او تاسو امنیتي ځواکونه بشپړ ولتیا لري چې د دښمن د سیسو مخه ونیسي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو له ترسره کېدو نږدې دوه میاشتې تیرې شوې خو تر اوسه یې لومړنۍ پایلې نه دي اعلان شوې.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د عیسایانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د نړۍ په مشرانو ژغ کړی چې د چمی وسلو څخه د لاس واخلي او دا چې دغه وسلو امنیتي ستونزې پیدا کړي، پیسې ضایع کړي او انسانیت ته ګواښ رامنځته کړی دی. نوموړي دا خبرې د جاپان په ناګاساکي ښار کې نن د یک شنبې په ورځ کړي. ناګاساکي یو له هغه دوو ښارونو څخه دی چیرې چې امریکا په 1945 کال کې نیوکلیایي بمونه وغورځول. پا فرانسیس د پیښو د قربانیانو په یادګار ګلونه کښېښودل او ویل چې په دې کانه دي چې د نیوکلیایي وسلو بغیر هم یو دنیا جوړېدلی سي او دا ضروری ده.
په جنوبی عراق کې امنیتي ځواکونو په مظاهره کوونکو ډزې کړې او لږ تر لږه په کې 15 تنان وژلي دي. پولیس او طبي ذرایع وایي ډېر کسان په کې زخمیان هم دي. دغه مظاهره کوونکي تیره شپه د ښار په دریو پلونو راغونډ شوي وو. پولیس د دوی خورولو لپاره ډزې او اوښکې بیونکي ګیس استعمالوو. په بغداد او جنوبی عراق کې د اکتوبر د میاشت نه شروع شوي مظاهرو کې لږ تر لږه 310 خلک وژل شوي. دغه مظاهره کوونکي په ملک کې د بدعنوانه سیاست خاتمه، روزګار، صحت او د تعلیم موقع غواړي.
د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس په ناڅاپي سفر د شنبې په ورځ عراق ته تللی و چیرې چې هغه له امریکایي ځواکونو سره ولیدل او له یوه کوردي مشر نشیر وان برزانی سره یې ملاقات کړی او هغه ته د امریکا د ملاتړ ډاډ ورکړی دی.
په کینیا کې پرون د درنو بارانونو د لاسه لږ تر لږه 43 تنان مړه شوي. درنو بارانونو د لاسه سیلابونه او د خاورو خټان هم خویدلي. داخله وزیر فرډ میټیانګي وایي د خاورو د خټانو د لاسه د غربي کینیا تکمل، پاروا او تپاک کې یو کم دیش کسان مړه شوي دي. د کینیا صدر اوهورو کینیا ته وایي په سیلاب ځپلې علاقو کې د مختلفو حکومتي ادارو خلک پر ځای کړي چې نور ژوندونه بچ کړی شي.
په جمهوری کانګو کې د بیړنیو چارو مامورین وایي نن د یوې الوتکې راغورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 13 مسافران او د عملیې کسانو وژل شوي دي. د دوی په وینا الوتکه له پورته کېدو سملاسي وروسته له ګوما هوایي ډګر سره نږدې په یوه آبادۍ راوغورځېده. او په سماوا کې ځایي چارواکي وایي د شری له وبا څخه لږ تر لږه 22 کسان مړه شوي دي. د دوی په وینا له یوه ماسیوه نور ټول ماشومان دي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وو. د رویټرز خبري اداره وایي د جنوبي پیسفیک دغه هیواد د بیړني حالت اعلان کړی دی. په سماوا کې د شری نزدې 2000 پیښې رپورټ شوي دي.
د
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جی ودا ګلو کتر منور دونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ډي سي څخه غوږی استه او اوس مهم پام را ګرځوي یو ریپورت فلوري ته چې پاکستانی چارواکو د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې د پروژې په اړه د امریکا اندېښنې رد کړې او وایي دا پروژه نه یوازې د پاکستان بلکې د ټولو سیمې د پرمختیا او خوشحالۍ پروژه ده. تفصیلي ارشد حسین له اسلام آباد راکوي.
د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی د پاکستان او چین ترمنځ د سی پیک په منصوبه د امریکای اندېښنې رد کړي او ویلي دي چې سی پیک د لوبې اړولو او د پاکستان د اقتصادي ترقې یو منصوبه ده او کو امریکا غواړي نو د سی پیک لاندې د ځانګړي اقتصادي زون په جوړښت کې شامل دي شي. د اتوار پرز د پنجاب سویلي خار ملتان کې میډیا سره د خبرو پترس کې د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی وینا وا چې د سی پیک په حق له د جنوبي ایشیا د پاره د امریکای د ځانګړي استازی دیلسویل د دریس سره اتفاق نه لري.
هم ته یی وی چاہیں گے کہ جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں اس میں امریکہ ہے، دیگر ممالک ہیں، جو بھی انٹرسٹڈ ہیں اور سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے.
هغه وای من نګنو چې د سی پیک قرضې بعد د پاکستان د قرضو پیټه لانور سی واکړي. د سی پیک منصوبه به جاری وي او پاکستان د لانور هم غزولې ده او من ګنو چې دا پروژه د پاکستان د اقتصادي ترقې د پاره اړین ده او دا د لوبې د اړولو یو منصوبه ده. من دا هم غواړو چې د سی پیک لاندې په خصوصي اقتصادي زون کې ک امریکا یا کم یو بل هیواد پانګه اچول غواړي نو د هغې په لار کې به هیڅ خندان نه وي. د سویلي ایشیا د پاره د امریکای ځانګړي استازي ایلسویل د تیر زیارت پر ورځ پاکستان ته خبرداري ورکړې وو چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې سی پیک جوړې دو سره به چین ته ګټه ورسیږي خو پاکستان د دې پروژې لکبله د اوږدې مودې زیان موندلی شي. پرون د پاکستان د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر هم په کراچۍ کې د ایلسویل دغه بیان ته خپل خبرګون ښکاره کړی وو او ویلو چې پاکستان به د چین د دوستۍ څخه پشان نشي خو د چین او امریکا ترمنځ د څه قسمه کشمکش برخه به هم نه جوړیږي.
یہ نہیں ہے کہ ہم کیونکہ چین کے ساتھ زیادہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ چین سے بھی اب ہمارے پاس نئی ٹیکنالوجی آنی شروع ہو گئی ہے تو اس لیے اب ہم امریکہ کے خلاف ہو گئے ہیں یا کسی اور کے خلاف ہو گئے.
ہغوائی کہ چین پر پاکستان کی سرمایہ کاری کوي نو دا پدے معنی نہ دا چی گنی منگ دا امریکی خلاف شلو. منگ دا نڑے ٹول ملکونو سر خی اڑکی لرل غواڑو خکار دیوی چی تیر ورس پر پاکستان کی دا چین سفیر یاو جنگ ہم دا ایل ایس ویلز دا غسر گندونو تا سخت عکس العمل خودلی وو او ویلیو چی ایل ایس ویلز کرا علم نہ لری او دا سی پیک په اړه د هغې خبرې د هغه په قول د غربي میډیا په پروپیګنډا بنیاد لري. د راپورونو تر مخه په تیرو 15 کلونو کې چین په پاکستان کې د سړکونو، بندرونو او د بجلی د ګریټ سټیشنونو په بیا نوې کولو کې خواوشا 40 ارب ډالر لګولې دي او د کال 2013 پورې به د سی پیک لاندې په پاکستان کې د چین سرمایه کاری 60 ارب ډالر ته ورسي. امریکا او نور ناقدین د چین د بیلټ اینډ روډ منصوبې لاندې پروګرامونه د پاکستان په ډول هیوادونو د پاره د قرضو یو جال بلی او وای چې په اقتصادي مشکلاتو کې غیر پاکستان به د چین د قرضو بیرته ادا کولو کې د مشکلاتو سره مخامخ کیږي. خو په اسلام آباد کې د چین سفیر دغه تشویش رد کړي او ویلي چې د واشنگتن او IMF برعکس چین په سیاسي بنیادونو چاته قرضې نه ورکوي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زمون د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
د پاکستان دغه خبرګون د جنوبی ایشیا د پاره د امریکا خصوصي سفیر ایلس ویلز د بیان نه پس راغلی وو. د امریکا په څېړنیزې ادارې وډرو ویلسن سینټر کې څو ورځې وړاندې ایلس ویلز ویلي وو چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهداري منصوبه زیاته ګټه بیجنګ ته رسوي او په پاکستان باندې د قرضو بوج سیوا کوي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورټ نصیر کاکړ ناورو.
د جنوبی ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو اسیسټنټ سیکرټری الیس ویلز وویل چې د چین پاکستان اقتصادي لوی لاری یا سیپیک څخه به ګټه یوازې چین ته رسیږي او دا چې امریکا تر دې د ډیر ښه ماډل وړاندیز کړی و. میرمن ویلز وویل دا واضح ده یا باید واضح کړل سي چې سیپیک د مرستې پروژه نه ده.
This is almost always the form of loans or other forms of financing, often non-concessional, with sovereign guarantees or
هغه وای دا زیاتره یا خو قرضی دی یا بیا د یو ډول فاینانسینګ دی او بې له څه رعایت دی او چینایي کمپنیانې د دغه پروژې زیاتره سامان آلات او مزدوران او انجینران له چین څخه هلته بیایي چې پاکستانی خلکو ته یې څه ګټه نسته. میرمن ویلز وویل چې سیپیک به په پاکستان باندې اقتصادي بار زیات کړي او په ځانګړې توګه چې راتلونکو څلورو شپږو کلونو کې د دغه پروژې د پور ډېرې پیسې به و چین ته ورکوي. د دې په وینا که چیرې دا پور و ځنډول سي نو د پاکستان په اقتصاد به ځوړند وي چې د وزیر اعظم عمران خان د اقتصادي اصلاحاتو ایجنډا به ولړزوي. میرمن ویلز د سی پیک په پروژه کې د ترانسپیرنسی یا شفافیت په اړه هم اندېښنې څرګنده کړې او ویل
On transparency, the lack of transparency can increase CPEC costs and foster corruption.
په دغه پروژه کې دا وایي چې شفافیت نسته چې له امله به د پروژې لګښت زیات سي او کرپشن یا اداري فساد به تیز کی. هغه په دې اړه د پاکستان د سینټ د کمیټې د تیر کال د غونډې حواله ورکړه چې د سکر او ملتان لوی لارې په اړه یې اندېښنې څرګنده کړې وې چې په پټه چینایي کمپنیو ته دغه ټیکه ورکول سوه. که څه هم امریکا له ډېره وخته د چین پاکستان په اقتصادي لوی لارې او په نور ایشیایي هیوادونو کې د چین د یوې تړانګې یوه سړک په اړه اندېښنې څرګندوي، خو د پاکستان حکومتونه سیپیک پروژې ته ګیم چینجر وایي چې د سیمې اقتصادي او سیاسي وضع به بدله کړي. د سفیر الیس ویلز زیاتره وینا پاکستان خبرداره کول و چې د پروژې څخه به اوږدمهاله اقتصادي تاوان ومومي. د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لوی لارې پروژه د شپېته ارب ډالرو په لګښت شروع سوي چې د بلوچستان په ګوادر کې د ژور اوبو د بندر لګښت نه دی شامل. اقتصاد پوهان وایي چې پاکستان ته به له دې پروژې څخه ځکه ډېره زیاته ګټه نه وي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د صادراتو او وارداتو تناسب هم ډېر توپیر لري. په 2013 کال کې پاکستان چین ته د 1.8 ارب ډالرو سامانونه لېږلي و، خو له چین څخه د 14.5 ارب ډالرو مال پاکستان ته ورغوښتی و.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
اوس په امریکا کې د بل کتر منوریدونکو او سمې بل رپورټ چې په پاکستان کې د پولیو د پیښو د زیاتوالي له امله او د حکومتي اقداماتو په اړه چې کوم نیوکه روان دي، د هغه په ترڅ کې د پاکستان تحریک انصاف واکمن ګوند د یو داسې کمیټې یا ډلې اعلان کړی دی د شنبې پر ورځ چې په هغه کې به د سیاسي ګوندونو او د مخالفو ګوندونو استازي هم پکې شامل وي چې د پولیو په ضد حکومتي اقدامات لا ګړندي کړي او خلک وهڅوي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړي. تفصیل یې الیاس خان راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت د هیواد نه د پولیو ختمولو لپاره د مهمو سیاسي ګوندونو د غړو یو نېشنل سټریټیجیک اډوایزری ګروپ یا قومي سټریټیجیکي مشاورتي ډله جوړه کړې ده. حکومت دا ډله په داسې مهال جوړه کړې ده چې د صحت نړیوال فورم باندې د پاکستان سیاسي مسلې د بحث موضوع جوړېدو سره نړیوال لسار بورډ ویلي دي چې په ملک کې پولیو پروګرام او د پولیو مخنیوي واکسین ورکولو عمل سیاسي فټبال جوړ شوی دی. د پولیو لپاره د نېشنل ایمرجنسي آپریشن سینٹر چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر رانا محمد صفدر ویلی دی چې د وزیر اعظم عمران خان په مشاورت سره قومي ستراتیژیکی مشاورتي ډله جوړه کړې شوې ده، او د دې ډلې مشري به د صحت لپاره د وزیر اعظم خصوصي معاون ډاکټر ظفر مرزا کوي. ډاکټر رانا وایي چې بورډ کې د پیپلز پارټۍ د پخوانی حکومت د پولیو فوکل پرسن شہناز وزیر علی، د مسلم لیگ نون حکومت پخوانی فوکل پرسن ډاکټر عائشہ رضا فاروق، او ملګرو ملتونو کې د پاکستان پخوانی مندوب ضمیر اکرم شامل دي. د اوی چې د بورډ نور غړو کې د قومي اسمبلی د صحت قائمه کمیټۍ چیرمین او بلوچستان عوامي پارټۍ غړی خالد مکسی، پارلیمانی سیکرټر ډاکټر نوشین خالد، او سن اسمبلی نه د پاکستان تحریک انصاف غړی ډاکټر سنجے گنگوانی شامل دي. د اوی چې راتلونکي وخت کې به د بورډ کې نور غړي هم شامل وي. ڈیوا ریڈیو سره خبرو کې د ډاکټر رانا محمد صفدر ویناوا،
اور اس میں پھر ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم ایسے جو سنجیدہ لوگ جن کا ایکسپیرینس ہے خاص طور پہ سوشل سیکٹر کا، ان دیٹ ہیلتھ کا، ان کو ہم خاص طور پہ آن بورڈ لیں. ریکویسٹ کو جو تھا وہ تمام جتنی بھی بڑی پارٹیز ہیں، بڑے جو سوسائٹی سیگمنٹس ہیں، انہیں ویلکم کیا.
دی بورڈ مقصد دارے چی دا سیاست صحت اور ٹولن اسانگو کے سنجیدہ خلق پا باور کی واخستے شی دے اوی چھ ٹولو سیاسی گندنو دے دے گام ہر کلے کرے دے. ڈاکٹر رانا دا یا مثبت پر مختق بولی ولی چھ دے پا وینا دا کام پا کچا دا خبر محسوس کی گی چھ منگا یا سنجیدہ حالات نتیری گو، او بل دا چھ منگا تا دے دے ٹولو معاملو پتا ہم دا چھ دے مسئلے مخنیوے با سنگ کی گی. دے اوی چھ دے پولیو خاتمے دا پارا منگا ٹول اس قومی یووالی سره اڑان دی زو، او په دې حواله سره د دې بورډ جوړېدل یو ډېر غټ کار دی. یاد دی وی چې دوه ورځې اڑان دی په ګرد هیواد کې د پولیو 15 نور کیسونه مخې ته راتلو نه رستو روان کال د رپورټ شوي کیسونو شمیر یو نوی ته رسیدلی دی. تیر کال دا شمیره اتوه. ڈاکٹر رانا محمد صفدر اوی چې ټول پام به حفاظتی ټیکو ته ورکول کیږي، ولی چې پاکستان کې هر ورځ 40,000 ماشومان پیدا کیږي، او که دوی ته واکسین ورنکړی شي نو دوی کې مدافعتي قوت کم شي. د اوی چې دې حواله سره چې کوم ټیم تیر کال ختم کړی شوی و هغه به اوس دوباره جوړول شي. په ډاګه دی وی چې پاکستان او افغانستان کې پولیو موزی مرض دی، او سخت کال یو کم 1 اکتوبر پورې پاکستان کې د پولیو وایرس نه د اغیزمند خلکو شمیر اویا او افغانستان کی نور لس ہو. تیر کال ہم دے مدہ کے دا پولیو کے سنو شمیر پاکستان کے شپک او افغانستان کی نور لس ریکارڈ شیوے ہو. الیاس خان، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای ڈیوا نیوز ڈاٹ کام.
امریکا ڈیوا خبری خپرونه دا سبانه، یعنی د 15 نومبر چې کلا په عالمی توګه باندې د ښځو پر ضد د تشدد د خاتمې ورځ شروع کیږي، نو په ټوله نړۍ کې به د 1400 ورځو کمپین هم شروع شي. په بلوچستان کې هم عورت فاونډیشن د 1400 ورځو کمپین شروع کړی دی د ښځو پر ضد د تشدد د خاتمې په لړ کې. حمید سمسور پی رپورټ تیار کړی.
د دغه کمپاین پرانسته د کوټي د مطبوعاتو کلب کې د شوزو د حقوقو لپاره مبارزه کوونکې عورت فاونډیشن او نور یو شمیر غیر دولتي موسسو له لوري وسو. غیر دولتي موسسه عورت فاونډیشن د بلوچستان په ټولنه کې د شوزو او د نجونو په ضد د تشدد د مخنیوي لپاره دغه 1400 ورځنی کمپاین پیل کړی. په ګډ خبری کانفرنس کې د غیر دولتي موسسې کارکونکو وویل چې دلته په بلوچستان کې د نجونو د تعلیم کچه ډیره کمه ده. د بلوچستان رورل سپورت پروګرام نسیمه سلام په دې باب وویل چې د ښځو په پرمختګ کې یو شمیر خندونه موجودیت لري.
د دې مقصد دا دی چې موږ په خلکو کې زیات سے زیات آگاهی پیدا کړو چې هغه د نجونو د ښځو سره ښه سلوک وکړي، هغه ته د هغو بقاعده حق ورکړي، هغه ته تعلیم ورکړي، هغه په هر شي کې محرومه وي، هغه شاته ساتل کیږي. او تر کورتو مخکې ضروري دا دی چې موږ ښځو ته چتي تعلیم ورکړو، ولې چې په بلوچستان کې کوم جوګور دا ټایم ډیر زیات تعداد د کښنه و دارنګ دی چې غل سکولانو سزا د باندې دی. باغ کې کوم چې موږ اوټ اف سکول کښنان ارتوای تقریبا 13 لک کښنان دارنګ د سکول سره د باندې لبده مرغه پغه کی 62% چې دی هغه انجینری
اورات فاونډیشن نن په بلوچستان کې د تیر دروان کال په 11 میاشت کې د شوزو او دنجونو په ضد د تشدد د پیښو راپور هم وړاندې کړی د بلوچستان رورل سپورت پروګرام د شوزو د څنګه منیجری نسیمه سلام وویل چې دلته هر دویم ورځ یو شزه وجل کېږي
یو سل اتلس واقعیات چې دی هغه سیوی دي په دې واقعیات کې چې دی کم اویا شزه چې دی هغه قتل سیوی دي یو له سړیان قتل سیوی دي چې هغه کې مختلف وجوهات دي د کاروکاری په وجه 43 شزه مړې کړې دي او نه سړیان مړې کړې دي د غیرت پر نامه باندې دغه تر یو ول شزه د کورنۍ کم تشدد چې دی لاغه څنګه سوګي دي او هغه د خودکشي قدم اخستې دي
اورات فاونډیشن وی چې پروان کال کې په بلوچستان کې پر درو شوزو باندې تیزاب هم شندل سوی دي د دوی له خولې تر 13 کال کم د کښنی انجونه ودونه او دغه ډول هر کال په یو لک شوزو کې تر ونیم سو زیات شوزي د روغتیا د نه اسانتیاو له سبب زخه د نورو لاملو ترڅنګ خپل ژوند له لاسه ورکوي دوی لا حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د شوزو د حقوقو لپاره د پسملاسي ډول قانون سازي وکړي حمید سمسور وایس اف امریکا دی ریډیو ټلویزیون کوټا
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼه پته ده voadiwanews.com د ټوئیټر آی ډی ده @voadiw
د وایس اف امریکا د بډا کډر منوردونکو خبرونه لا دوام لري او سم یو بل خبرګون ترازو په خبر پښتونخوا کې هغه شزي چې په کوم عمر کې ودونه سوي دي او بیا هم د تعلیم چاري نه دی پریشي او په ژوند کې ډیر پرمختللی دي د دغه شو سره خبرې سم خبريالي صادق قسم شاکړي او ردو ته تاسو پام راګرځو
زمانوم زینب خان دی یو ز یو ان وومنز کې کار کوم ما ته چې څه مشکلات چې کله ما کار شروع کړو نو ټولو ناول خو زه په دې باندې پوم چې زما تعلیم مکمل نو چې کله زما واده وشو او هغه وخت کې تعلیم جاری ساتل بچي پیدا کول او مخ کې تل یو مشکل و را ده پاره نو لکلی زما فیملی زما هزبند زما ان لو زما ډیر زیات سپورټ وکړل عمره ما سره دوره امداد وکړل چې ما سسه کول غوښتل هغه ما اساني سره وکړل اغه نه پس ما د ټیچینګ نه سٹارټ واخستل سکولونو کې هم به ټیچینګ وکړل کالجونو کې هم ټیچینګ وکړل بیا دا سه موقع راته فراهم شو چې ته پاکستان نه بهر لاړم الته کې به ما کار کول بیا دوباره پاکستان ته راغلم نو گورنمنٹ سره مې ډیر زیات کار کړی دی مونږ یو اداره ده چې کوم توای پروینشل ډیزاسٹر مینجمنٹ اتھارټي هغه کې ما د خزو چې کوم حقوق وی ڈیزاسٹر کے ایمرجنسیز کے پاغی باندھے ڈیر کار کرے دے اوغے نپس زی یونائیٹڈ نیشنز وومن آرگنائزیشن ترا غلیم یو این وومن چکر توائی چکر تا اس دل تکے زی لگیائیمو خزو دا پارا کار کرو
جی زمانم طاہرہ کلیم دے او چکل ما کار شروع کو نو زیات تر خلق تا خزو تا بد کتیشی چ کم پ این جی اوز کے کار کئی نو زما خود کور نہ د ٹول نمخ کے ماتے یو گران رال چ کور کوال زما وے چ سرکاری نوکری او کتا این جی او کے بلے نوکری کے او بیا چ کلم دا وے چ خپل این جی او شروع کوم کلاوم نو هغه هم ما د پارډی رګران او پاغي باندې زما مور پلانوم زمانه افغان کو خو کله چې بیا ما دا ارګنایزیشن دا جوړ کو ما د خپل اداره جوړ کړه او زما سره پروجیکټس را لا مزن ان لایټ لیب زما د ارګنایزیشن نوم دی نو کله چې ان لایټ لیب جوړ شو دا غی کار شروع کو دا غی کار په بارونو په ټی وی باندې هم را لې او غی اپریشیټ کو دا غی خلکو ته فائدہ رسینا نو بیا زما کور والا هم هغه ایکسپټ کړه
جی ماویش علی خان زما نوم دی او په خبر کې رڼا چایلډ ویلفیئر فاونډیشن په نوم ما یو فاونډیشن کولاو کړی دی کوم سړک ماشومانو د پاره دی او هغه ماشومان د پاره دی چې کوم سکولونو ته نزي سپیشلی جینا کې معاشرے کے ایشوز ای چیلنجز او خو زیات ماته لګی چې زیات غټ چیلنج زما خپل ټایم مینج کول څنګه بزنو کریم کوم خاندان لبم ټایم ورک کوم او فاونډیشن لبم
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې دی او اوري دی شه د ویب پاڼه پته ده www
www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivaband
که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اوریدونکو د ډیوا خبری خپرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی
د پاکستان حکومت د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې په اړه د امریکا اندېښنې رد کړي او یو ځل بیا یې ویلي چې یاده پروژه نه یوازې د پاکستان بلکې د ټولو سیمې د پرمختیا او سوداګرۍ لپاره مهمه ده
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سلا په ملک کې د پولیو مرض ختمولو لپاره د ټولو سیاسي پارټیانو په شمول یو ډله جوړه کړې شوې د پولیو پروګرام کوارډینیټر ډاکټر رانا صفدر وای
ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم ایسے جو سنجیدہ لوگ جن کا
دی بورڈ مقصد دار چې د سیاست صحت اور ټولن اسانګو کې سنجیدہ خلق په باور کې واخسته شي
او د پېښور د وکیلانو سازمان د بشري حقوقو د یو مبارز ادریس خټک د بدرکی او اداسي وتشتونی په صد پېښور په عالی محکمه کې عریضه کړې ده د وکیلانو د سازمان مشر لطیف افریدی وایي
مسنگ پرسن امام ریٹو کو ہائی کورٹ تا کہ دا سڑے کپا سے جرم کی بھی نمونگ تیرے او خود لی شی کپا جرم کی نوی نو دے بے گناہی دے رے پرے خود لی شی اور دا ذرک تر اوران دیکھ شی
سرٹکی تاسو واوری در مونگ سر او سے اوران دیکھا وستا خبرونو تفصیل
پاکستانی چارواکو د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې د پروژې په اړه د امریکا اندېښنې رد کړې او وایي دا پروژه نه یوازې د پاکستان بلکې د ټولو سیمې د پرمختیا او خوشحالۍ پروژه ده د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د پلان وزیر اسد عمر او د اطلاعاتو وزیر فردوس شکاوان نن رسنیو ته ویلي چې د پاکستان او چین اړیکې ډېرې ښې دي او دا چې چین به هیڅ وخت هم د سی پیک پیسې پر وخت د غوښتلو غوښتنه ونه کړي د جنوبي ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو اسیسټنټ سیکرټري الیس ویلز د پنجشنبې پر ورځ ویلي چې د سی پیک ګټه به یوازې چین ته ورسیږي او پاکستان به تر ډیرو غټو پورونو لاندې سي مرمن ویلز د سی پیک پروژې په شفافیت هم اندېښنې څرګند کړې او ویل چې له دې څخه به د پروژې لګښت زیات سي او کرپشن به لا نور تیز کړي
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې وفاقي حکومت دیوداسي ډلې جوړولو اعلان کړی چې پکې به د ټولو سیاسي پارټیانو نمائندګي د دې ډلې مقصد به په ملک کې د پولیو خاتمه یو مجموعي ذمہواري جوړولي دا فیصله پرون راغلی د دې بنیاد د پولیو د خاتمې څارنه کوونکي انټرنیشنل مانیټرینګ بورډ لخوا جاری شوی هغه ریپورت دی چې پکې ویلي وو پاکستان کې د پولیو وایرس د خلکو ژوندونو ته خطر جوړ کړی په دې سبب چې د پولیو خاتمې پروګرام په ملک کې د سیاسي پارټیانو ترمنځ لکه د یو فوټبال لوبیږي
د خیبر پښتونخوا په کور مزله کې سوداګرانو د زیاتو ټیکسونو او د سوداګریزو مالونو د لا زیاتو اسنادو و غوښتنو په ضد خپل احتجاج ځنډولی دی دا احتجاج تر دوو ورځو پورې جاري و ځایي سوداګروي نور وخت به له خرلاچۍ څخه نږدې 200 تجارتي لارې افغانستان ته اوښتې خو د دوی په وینا د حکومتي خنډونو له امله د شمیر اوس 1500 ته راکم شوی دی حکومتي چارواکو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي
د بشری حقوقو مبارز او خیبر پختونخوا کې د نېشنل پارټۍ غړی ادریس خټک د بدرکه کې دوه د هغه د بازیابۍ په اړه پیښور های کورټ کې درخواست دایر کړی شوې ریټ پټیشن یا درخواست مکون کې او د پیښور های کورټ بار اسوسییشن مشر اډوکیټ عبد اللطیف افریدی ډیو نیوز ته وویل چې خواست کې موقف خپل کړي چې ادریس خټک د رواني میاشتې په 11مه نیټه د روس سفارتخانه او خور سره ملاوي دوه د پاره اسلام آباد ته تللی وو د هغه وروسته بدرکه شوې ده
د عیسایانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د نړۍ په مشرانو ژغ کړی چې د اټومي وسلو څخه د لاس واخلي او دا چې دغه وسلو امنیتي ستونزې پیدا کړي، پیسې ضایع کړي او انسانیت ته یې ګواښ رامنځته کړی. نوموړي دا خبرې د جاپان په ناګاساکي ښار کې نن د یکشنبې په ورځ کړي دي. هغه وویل چې په دې کانې د نیوکلیایي وسلو بغیر هم یو دنیا جوړېدلی سي او دا ضروري ده.
په جنوبی عراق کې امنیتي ځواکونو په مظاهره کوونکو ډزې کړي او لږ تر لږه یې پکې 15 تنان وژل شوي دي. پولیس او طبي ذرایع وایي ډېر کسان پکې زخمیان هم دي. دغه مظاهره کوونکي تیره شپه د ښار په دریو پلونو راغونډ شوي وو. پولیس د دوی خورولو لپاره ډزې او اوښکې بهونکي ګیس استعمالوو.
د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس په ناڅاپي سفر د شنبې په ورځ عراق ته تللی و، چیرې چې هغه له امریکایي ځواکونو سره ولیدل او له یو کردي مشر نشیروان برزانی سره ملاقات کړی او هغه ته د امریکا د ملاتړ ډاډ ورکړ.
په کینیا کې پرون د درنو بارانونو د لاسه لږ تر لږه 43 تنان مړه شوي. درنو بارانونو د لاسه سیلابونه او د خاورو خټان هم خوېدلی. داخله وزیر فریټ میټیانګ وایي د خاورو د خټانو د لاسه د غربي کینیا تکمل پاروا او تپاکې یو کم دیش کسان مړه شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
کان اوریدونکو وخت شوې ده مطبوعاتو ته د کتنې. نن مطبوعاتو کوم خبرونه لزې ورکړې تاسو ته به تفصیل مختار خلیل وړاندې کړي.
د برتانیې حکومت او فوج د عراق او د افغانستان په جنگونو کې دغه دواړو ملکونو کې د برتانیې د فوج د لاسه په عراقیانو او افغانانو باندې د شوو ظلمونو او د دوی د قتل و غارت خلاف د پلټنو کولو خپل اراده بدله کړې ده. دینه معلومیږي چې د برتانیې خلک افغانستان او عراق کې د غربي ملکونو د ناکامو جنگونو کلهم واقعات هیرول غواړي. په دې موضوع د امریکای آنلاین خوریدونکو اخبار کاونټر پنچ کې د پیټریک کاکبرن یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته عراق او افغانستان کې د جنگي جرمونو خبرونه د دواړو ملکونو کې د روان جنگ ناکامي څرګندوي. پیټریک کاکبرن کاونټر پنچ کې د چاپ شوی خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې په کال 2003 کې عراق کې د امریکای په شروع کړي جنگ کې د برتانیې په شاملولو خلک عام طور سره د برتانیې د هغې وخت په وزیر اعظم په ټونی بلیر ډېرې ملامتې وایي، خو خلک د هغو خطرناکو حالاتو په معلومولو کې ډېره دلچسپي نه لري. د کومو له سببه چې برتانیا اول په سویلي عراق کې روان جنگ کې او درې کاله پس د افغانستان په هلمند ولایت کې تود جنگ ته ورکوزه شوه. خو د دواړو ملکونو په جنگونو کې د برتانیې د ککړولو په کار کې د غلطو جاج اندازو او تخمینو په اخیستو کې هم څه شک نشته. هغه وخت کابل کې د برتانیې سفیر سر شیرارد کاوپر خپل یاداشنامه کې لیکلی دی چې د برتانیې د خارجه چارو وزارت که په تیرو دیرشو کالو کې څه بدترینه غلطي کړې ده، نو هغه په عراق د حملې د فیصلو کولو غلطي ده. او دې پسې دویمه لویه غلطي د افغانستان د هلمند ولایت په جنگ کې د وردانګلو کړې ده، په دې خیال چې هلمند بګینی قبضه کی. مضمون زیاته چې بی بی سی په تیر ګل خپل پانوراما پروګرام کې داوا کړی ده چې برطانوي فوجونو د عراق او د افغانستان په جنگونو کې جنگي جرمونه کړی دي، کم چې په دې جنگونو کې د برطانیې افسوسناک کردار څرګندوي. د جنگي جرمونو د مقدمو سماوت کوونکي نړیوال عدالت آی سی سی هم ویلي دي چې عدالت د برطانیې د فوجونو په عراق او افغانستان کې د کړو جرمونو په حق له د معلومه شوو دستاویزاتو په بنیاد د پلټنو په کولو غور کوي. خو د برطانیې د دفاع وزارت دا تورونه بې بنیاده ګرځولي دي. پیټریک کاکبرن کاونټر پنچ کې چاپ شوی خپل مضمون کې نور لیکلی دي چې د بغداد د نیوونه پس د برطانیې فوج د عراق سویل کې پریوتو چې زیات شمیر د بصری گیر چاپیره وو. دغه سیمه کې زیاتره شیعه مسلمانان آباد دي او دوی هر څو که د صدام حسین د پنجې نه په خلاصېدو خوشحاله وو، خو دوی د برطانیې قبضې منلو ته هم تیار نه وو. د دې یو ثبوت دا دی چې د کال 2003 په 23 جون امارا خار سره نږدې مجار الکبیر نومې خاریه کې خلکو د برطانیې شپک فوجان وویشتل. دوی دغلته مقامی پولیس ته هدایات ورکول، خو د همدغه خارجي ښکته برخه کې د برطانیې نورو فوجانو یو شمیر بېګنا تشلاسي عراقیان ویشتي وو. مضمون لیکي چې د برطانیې فوج عراق او افغانستان کې د خپلو ظلمونو نه انکاریان دي، خو په کال 2014 کې په دې معامله د چلکوټ د نامې په رپورټ کې د برطانیې کمزوری موقف پوره په ډاګه شوی دی. په دغه رپورت کې وضاحت شوی دی چې د کال 2008 پورې بصره کې د برتانیې د پرتو فوجونو سوچونه ختم شوي وو، هغوی نه د خپل ځان د مضبوط ساتلو ور ګودر خطاو او دوی دومره لاندې حتی را وغورځېدل چې مهدي آرمی نومي جنګي ګوند سره روغه وکړه. حالانکه د دغې ګوند جنګیالو به شپه او ورځ په برطانوي فوجونو حملې کولې، خو برطانوي فوج له بصره او ګیر چاپیره سیمو کې د ځان ساتلو دپاره مهدي آرمی سره د روغې کولو نه سیوا بله چاره نه وه. پیټریک کاکبن کاونټر پنچ کې د چاپ شوي خپل مضمون په اخیر کې لیکلي دي چې د چیلکوټ د رپورټ مطابق د کال 2003 نه د کال 2009 پورې د برطانیې مسلسل دا حکمتي عملي وه چې عراق کې د پرتو خپلو فوجونو شمیر راکم کړي، خو په داسې طریقه چې امریکا پې خفګان ونه کړي. د امریکې د زړه ساتلو دپاره برطانیې افغانستان ته خپل فوجونه بیا ولیږل. د برطانیې د فوجي واکدارانو په خیال د برطانیې فوج په افغانستان کې زیات محفوظه وو، خو د برطانیې فوج افغانستان ته په داسې حالاتو کې ورسېدو هر کله چې طالبانو د خپل ګوریلا جنگ شروع کولو بند بنا تړله او په راتلونکو څو کلونو کې طالبانو سره مقابله کې د برطانیې 415 فوجیان ووژلی شول.
وسخه مرکه دی ودا د پېښور د وکیلانو سازمان د بشري حقوقو د یو فعال او مبارز ادریس خټک د بدرکۍ او د اداسوي تشتونې په ځد د پېښور په عالی محکمه کې عریضه کړې ده. د وکیلانو د سازمان مشر لطیف افریدی وایي د عریضه یې د بدرکه کسانو په څنګه کې کړې ده او ورته ویلي دي چې که په ادریس خټک باندې څه تور وي یا څه جرم کړی وي نو باید چې محکمې ته وړاندې کړل شي. تفصیل اوربند راکوی عبدالرزاق په دې رپورت کې.
د بشري حقوقو مبارز او خیبر پښتونخوا کې د نېشنل پارټي غړي ادریس خټک د بيدرکه کېدو او د هغه د راخلاصېدو په اړه پېښور های کورټ کې درخواست دایر کړل شوې ده. ریټ پټیشن یا درخواست جمع کون کی او د پېښور های کورټ بار اسوسییشن مشر اډوکیټ عبداللطیف افریدی ډی ون یوست ویل چې خواص کی موقف خپل کړي چې ادریس خټک د رواني میاشتې په 11 نیټه د ویزې په سلسله کې د روس سفارتخانی او خور سره ملاوېدو د لپاره اسلام آباد ته تللی وو او د هغې روستو بې درکه شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې د ادریس خټک د بازیابۍ لپاره جمع شوی درخواست کې چې کمی حکومتي ادارې فریق جوړ کړی شوی دی نو امکان لري چې پراتلونکي سماعت کې پېښور های کورټ د هغې نه جواب وغواړي.
د حفظ بیجاد درخواست وی هبیس کارپس پټیشن ورته وی او های کورټ پر دې خلکو نه سوال جواب غواړي. سبب له شي پیښې کې یو شي چې کم خلک موږ پکې پارٹی کړی دي دې خلکو باندې زموږ شک دی لکه حکومت پاکستان په ذریعہ شک داخله او د آی بی بشر د خلکو نه باندې جواب غواړي چې تاسو سوال یې دي چې سره تاسو سره دې بل چا سره دي نو مسنګ پرسن امنګ ریټو کو های کورټ تا چې دا سره کپ سجرم کې وینم موږ ته یو خو دلې شي کپ جرم کې نه وینو دې به ګناي دې پرې خو دي شي او دا در تر وران دي کړی شي.
وایس اف امریکا ډی ون نیوز سره خبرو کې د نېشنل پارټي د خیبر پښتونخوا مشر مختار باچا ویل چې ادریس خټک همیشه له د بشري حقوقو لپاره اواز پورته کړی دی. هغه زیاته کړه چې ډیره د تشویش خبره ده چې د بشري حقوقو یو کارکون د سور وزونه به درک دي او د نوموړي په حق له دې څه قسم معلومات نه دی ورکړی شوی.
تشویش د پارټي په ورکړلو کې خور دی، دوام پاکستان په جمهوري قوتونو کې خور دی، جمهوري او د ټول تاریخونو کې اواز پورته شوی دی، اواز پورته کیږي او تر اوسه پورې دا چې دیونه دي هغه څه یا د هغه خلکو طرف نه موږ ته هیڅ انډیکیشن هیڅ اشاره نه ده ملاو شوی چې دا ګناه څه دی او هغه ولې کېدل دي او هغه تر څو پورې کېږي. اوس موږ د دې نه پاس ورځ د پاس موږ د خپل عمل لپاره اعلان کوو او هغه موږ ټول خلکو ته پاس کوو چې دې سره
د قانوني چارو پوهانو په وینا موجوده وخت کې د سلو پورې د بيدرکه تنانو په اړه درخواستونه په خور های کورټ کې جمع کړل شوې دي. پرستو کې پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن ویلی وو سیاسي فعال ادریس خټک څوک چې د زده کړو د وخت نه یو سیاسي کارکون پاتې شوی دی هغه دې خوشی کړی شي. هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان په یو ټویټ کې ویلی وو چې دغه ډول په زوره بندیوان کول غندي او د پاکستان د ریاست نه غوښتنه کوي چې د خپلو وګړو لپاره خپلې آئینی ذمہ‌داری پوره کړي. یاد دی وی چې د روان کال د جون په میاشت کې په پاکستان کې په زوره د بيدرکه کړې شو کسانو د معلومولو په موخه جوړ کمیشن ویلی وو 256,000 د بيدرکه کسانو په قضیو کې د سکم 4,000 کسانو معلومات کړی دي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com،
ټویټر @voadiwa.
هیر یې نه کړئ. هر هفته امیر د پریس نومې پروګرام کې د ملک نه پیژندلې کسان راغوښتل کیږي او خبریالان ورسره بیا یو ناسته هم کوي. خو چې کله منظور پښتین پرون راغوښتل شو نو د پریس کلب انتظامیه ولا د دننتلو اجازه ورنکړو. په دې موضوع تفصیلي رپورت ارشد حسین ناورو.
په اسلام آباد کې صحافیان او د مدني ټولنې غړي وایي د اسلام آباد په نېشنل پریس کلب کې د مشرانو خبريالانو ناسته وه. خو د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین پریس کلب ته په بلل کېدو دغه غونډه ودرولې شوې ده. سینیر صحافي زیاودین وایي چې د هرې جمعې په ورځ د پریس کلب په لایبرری کې د مشرانو صحافیانو یو ناسته کیږي او په دغه ناسته کې د ټاکلي شوي اصولو لاندې د مخاورز شخصیتو سره خبرې اترې کیږي. خو په دغه خبرو اترو بیا په میډیا خبرې نه کیږي. د ډیوا ریډیو سره په دې اړه خبرو کې سینیر خبریال ضیاءالدین وای موږ په پریس کلب کې موجود وو چې خبر شو چې د پریس کلب انتظامی د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د خبری کانفرنس څخه منکړو. نو بیا موږ هغه خپل ناستې ته راوبلو.
لیکن حکومت کو جیسے ہی پتا چلا انہیں یہ نہیں سمجھ میں ہے کہ ہم نے کیوں بلایا ہے، فارمیٹ کیا ہے، کچھ بھی، تو انہوں نے پھر پریشر ڈالنا شروع کر دیا آفس بیئر سے. تو ہم نے دیکھا کہ مین وائل بجائے اس کے کہ ہم جھگڑے کرتے ہیں یہاں پر کوئی سین کریٹ کرتے ہیں، ہم نے انہیں لے کر ہم چلے گئے سامنے ان کے پارک ہے نیشنل پرسپیکٹو کے.
هغوی حکومت ته چې څنګه پته ولګېده نو هغوی د پریس کلب په چارواکو فشار راوړو او چارواکو د منظور پښتین دغه خبری کانفرنس ودرولو. نو بیا موږ وروستو د هغه سره خواته په یو پارک کې ناسته وکړه. هغوی په مطبوعاتو بندیزونه لګول د پاکستان تحریک انصاف د حکومت د وس کار نه دی، بلکې د هغه په قول داسې کارونه پوس کوي. وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ته د اسلام آباد نېشنل پریس کلب صدر شکیل قرار وویل چې په پریس کلب کې داسې هیڅ قسم بندیز نشتا او وای هغه پرون پخپلا موجود نه وو.
اسی معاملے کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس نے روکا تھا، کیونکہ ملازمین ہے، ملازمین سے جو ہے وہ پوچھا جائے گا کہ ان کو کس نے کہا تھا کہ ان کو روکیں یا داخل ہونے سے روکیں یا بیٹھنے سے روکیں. وہ بہرحال میں یہ نہیں کہہ سکتا کس نے روکا تھا کیونکہ میرے نوٹس میں نہیں ہے. میں ناشاید مثال
هغه وای منگ دے معاملے تگورو چې دا ناست چا اولی ودرولی دا او په دې لړکې د پریس کلب د ملازمینو څخه هم اختن پختن روان دي. خو په پریس کلب کې د چا په ناستا هیڅ بندیز نشتا. په ټولنیز رسینو خبریالانو او د مدني ټولنې غړو دغه عمل په سخت ټکو کې غندلې. خبریال متی الله جان په خپل ټویټر پاڼه لیکلی نېشنل پریس کلب ته د پی ټی ایم د مشر منظور پښتین په ننوتو بندیز او د مشرانو جرنالستانو مجبورن د پریس کلب نه بهر ناستا د افسوس او غندنې وړ ده. د پریس کلب د عزت ساتلو دپاره به د پېښور صحافیانو فورم ته ګام پورته کول وي. یو بل جرنالیست الیاس خان په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د اسلام آباد پریس کلب د پلازمینې سینیر خبریالان بهر کړي چا چې منظور پښتین د اونیزې ناستې غونډې ته بللې وو او دوی بیا دغه ناسته د ماشومانو په یو پارک کې کړې ده. د پاکستان د مرکزي حکومت لخوا په دې پیښه لا تر اوسه کوم عکس العمل مخې ته نه دی راغلی، خو د پاکستان فوج د پی ټی ایم ډله د افغانستان او هندوستان د خفیه ایجنسیانو لاسپوسی بولي او د دغه غورزنګ د مشرانو په خبرونو نشر کولو باندې هم د هیواد په میډیا لا اعلان بندیزونه لګولي. د پی ټی ایم مشرانو د روان کال د اپریل په میاش کې هم ویلی چې محسن داول او علي وزیر ته د اسلام آباد د پریس کلب په ودانې کې د خبري کانفرنس اجازه نه و ورکړې شوې. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
وایس اف امریکا جبه د ګلاو کرمن اوردونکو خبرونه لا دوام لري. زه هم د افغانستان لوري ته چیرې چې د دفاع سرپرست وزیر اسد الله خالد ولیدي چې د ټاکنو د نتیجو پر سر به د اړی ګړی مخه نیسي او هر څوک چې هم اړی ګړی کوي ډیر په سختۍ سره به د هغوی سره وضعیت کیږي. تفصیل ورباندې حکمل روان په دې رپورت کې راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت د ولسمشرۍ د ټاکنو پروسې په تړاو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له هڅو ستاینه یې وکړه او د ولسمشرۍ د انتخاباتو د پایلو په تړاو یې د اړوند ادارې له روانو فعالیتونو ملاتړ په ډاګه کړ. د دفاع وزارت وزیر اسدالله خالد نن د شنبې په ورځ د یوې غونډې پر مهال وویل د ولسمشرۍ د ټاکنو پایلې به اعلانېږي او هیڅوک د دې حق نه لري چې د هیواد د برخلیک ټاکلو پروسې ته زیان ورسوي او یا هم له احتمالي تاوتریخوالي سره افغان ولس ته زیان ورسوي. برداشت لري چې نورین ته لاړ نه شي او ان شاء الله نه بزي. خو دا په وزي تو غوایم لکه څنګه چې مسابقه کړي هم دا به طرف عمل وکړو. د تاوتریخوالي هیڅ ډول ته چې د افغانستان د خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړي اجازه نه ورکوم او تاسو امنیتي ځواکونه بشپړ ولتیا لري چې د دښمن د سیسو مخه ونیسي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو له ترسره کېدو نږدې دوه میاشتې تیرې شوې خو تر اوسه یې لومړنۍ پایلې نه دي اعلان شوې. د دفاع وزارت په داسې حال کې د هر ډول احتمالي تاوتریخوالي د مخنیوي اعلان کړی چې د ډاکټر عبدالله عبدالله، ګلبتین حکمتیار او رحمت الله نبیل په مشرۍ ټاکنیزو ډلو مشرانو له دې عمله د ټاکنو کمیسیون پر چارو نیوکې او ګواښ کړی دی چې ګواکې په دې پروسه کې درغلي شوې ده او اړوند ادارو ته یې د پاکو او ناپاکو رایو د بیا شمېرنې شخصي مشورې ورکړي دي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي د افغانستان د خلکو د ټولو قانوني اچول شوي رایې دفاع کوي او هڅه کوي چې د ټاکنو پایلې په بشپړه شفافیت او روڼتیا په پام کې نیولو سره د چارو تر بشپړېدو وروسته اعلان کړي. د افغانستان دفاع وزیر اسدالله خالد د سولې امنیت په تړاو جوړې شوې غونډې ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه د افغانستان امنیت ساتنې مسؤلیت لري او هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې امنیتي ادارې او د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې له منځه یوسي. دایوای دښمن په ډېر سپین سترګۍ او غرور سره د افغانستان د ملي اردو او د نورو امنیتي ځواکونو د لمنځه وړلو خبرې کوي. د افغانستان امنیتي ځواکونو حیثیت موږ او تاسو هر یو ته د سترګو مثال لري، نو هیڅ تکت ته اجازه نه ورکوم چې دا تاریخي تیروتنه موږ یو ځل کړې او نه پرېږدو چې دا تیروتنه بیا تکرار شي او امنیتي قواوې لمنځه ولاړې شي. دفاع وزیر وای افغان حکومت تل د سولې او ورورګلولۍ شورونه پورته کړي او هغه سوله نه غواړي چې پیل یې جګړه وي او په وینا یې افغان ولس د یوې داسې سولې چې په افغانستان کې د جګړې دایمي پای لامل وګرځي ملاتړ یې کوي. حکمل صدات، ډیو ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه دا تیره هفته چې کله په باجوړ کې د ترهګرۍ یو پیخه ناکامه کړې شو، نو د هغې نه پس په علاقه کې خلکو کې یو ځلې بیا یره ترهه خوره شوه. د علاقې نه پخوانی د اسمبلی غړی شهاب الدین خان وایي چې په د مرجر نه پس، یعنی د خیبر پښتونخوا سره ورګډېدو نه پس، د امنیت یو خلا پیدا شوی دی او څه پورې د پولیس نظام دغه قبایلي ضلعو ته نه دی راغځولی شوی. تفصیلي رپورټ په دې موضوع باندې ارشد محمد ناورو.
د امنیتی ادارو چارواکی وای په باجوړ کې 13 ورځې یو ځانمرګي برید کوونکی وجلې دی. چارواکی وای برید کوونکی په ښار کې د ځانمرګي برید پلان لرو، خو د وړاندې نه ترلاسه شوی معلوماتو په اساس یې د ترهګرۍ د هڅه شنډه کړې ده. باجوړ کې سمو د وړاندې د جمعیت علما اسلام یو کارکوونکی وجل شوی او د عوامي نېشنل ګوند د ځای مشر په کور هم راکټي برید شوی. د باجوړ ضلع نه په خانه د قانون سمې غړي شهاب الدین خان وای ځای خلکو کې خراب امنیتی وضعیت لکبله یره تر هڅه باجوړ نه موجوده د قانون سمله غړي ګلداد خان وای دغه مسله په نظر کې ده او د پولیسو تانو زیاتولو پلان لري. د نور قبایلی ضلعو په سیر باجوړ هم په کال 2008 اتم کې د وسلوالو کلک واک لاندې وو او د ځایي طالبانو تر څنګ د القاعده غړي هم هلته موجود وو، خو کال 2010 کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې باجوړ د وسلوالو څخه پاک وګرځول شو. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، شبقدر.
د واشنگتن ډي سي نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
پښتونخوا په کورمه ضلع کې سوداګرانو د زیاتو ټیکسونو د سوداګریزو مالونو د لا زیاتو اسنادو د غوښتنو پر ضد خپل احتجاج ځنډولی دی. دا احتجاج تر دوو ورځو پورې جاري و. ځایي سوداګر وایي نور وخت به د خلاصې له پولیسو څخه نږدې 200 تجارتي لارې افغانستان ته اوښتي، خو د دې په وینا د حکومتي خنډونو له امله د شمېر اوس 1500 تر کم سوه دی. عدنان بیټنۍ ورباندې نور تفصیل راکوي.
د افغانستان سره په پوله د خیبر پښتونخوا کورمې ضلع تاجران وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتک خرلچي لاره دي د آزاد تجارت لپاره پرانستل شي. په دې اړوند سیمې تاجرانو دوه ورځې احتجاج هم کړی وو او 13 ورځې د احتجاج ځنډولې شوی. د تاجرانو د اتحادیې او مشر مصاحب حسین اویل په دې لاره د خنډارونو او د ټیکسونو له امله افغانستان سره کاروبار صفري نقطې ته لاندې رالوي تللی دی. هغه اویل د ټیکس په نامه په یاد سیمه کې امنیتي سرتیري په زیات شمېر پیسې ترلاسه کوي. زیات کړه له کورمینا تر کابل یو ټرک 1,00,000 روپۍ اخلي، خو د ټیکسونو له وجې د کرایه بیا 1,50,000 روپۍ ته ورسي چې بیا تجارت هیڅ نه پاتې کیږي. مصعب حسین اول په تیر شوي وختونو کې به هر ورځ 100 ټرکونه د پولې دی غاړي او 100 ټرکونه د پولې هغې غاړي ته اوړېدل، خو د خنډانو له امله د ټرکونو شمېره اوس نږدې یوازې 15 تر غورځېدلې چې هر ورځ د پولې دواړو غاړو ته اوړي. مصعب حسین اول چې د احتجاج تر هغه وروسته وځنډولې کړه چې په سیمه کې پوځي سرتیرو افسر بریګیډیر د غستونځي د هوارولو با ور ور کړی. د دوی ستونځي سدي دیوته چې داسې برس هره کړی
خرلتی خدای ته وو ته مو یو دوی ورې دی اړتول کړو دا ګوډ په بارو کې. بیا پرون برګیډ کمانډر راغلالو خرلچو ته، هغه ویلو چې دا ټولي مسالې ته حل کوم، توسي دا اړتول ختم کوي. اورډر ورانو سره کوم غوی دا ایزام وی پاسپورت هم وی او نه دغه تاسو بیا ما چړوئ نه دوی به دا موږ ته نه پرېږدولو که نه نه مونږ ورته ویلو چې دا تا کار نه رې دا ایکسرسایز کار دی نه ته به دلته زمونږ ګاډی نه ودرئ او بله خبره مونږ دا ورته کوله چې تا ته به مونږ ګیټ پاس درکوو تا ته مونږ جیډی نه درکوو ځکه ته ترخم کې هم ګیټ پاس ورکوي ته غلام خان کې هم ګیټ پاس ورکوي نه دا تا کار نه رې چې ته به جیډی غواړې ته به جیډی نه غواړې دا د کسٹم کار دی کسٹم کار کسٹم پوهشه او د دې وجې نه زمونږ تقریبا ایکسپورټ 7500 ګاډی په ایکسپورټ وو هغه راغلو 15 ګاډو ته
د سیمې او تجارت سید مبین شاه اویل په اوړو افغانستان ته په اوړو مکمل بندیز دی او په دې لار د پاکستان خوا څخه اګي او نور خوراکي توکي وړل کیږي هغه زیاته کړه اوس د مالټو سیزن دی خو د خندانو په وجه خلک مالټا د غلام خان یا ترخم د لارې افغانستان ته اړوي عدنان بیٹنی ډیوا کورما
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي
وخه ټماټر پیاز آلو او نور توکي په څه نرخ دي
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي
او یو پښتون څه تجارت کولی شي
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پر ورځ دیوه بازار پروګرام کې اوریدل شي